په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له فرخندې اسداولو.
نن د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او اف سی آر قانون خلاف په باجوړ کې یوه جلسه کړې ده. چارواکي وایي په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو واپس عمل به له 14 جنوري پیلوي او په بغداد کې نن په یوې موټر بمی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو اف سی آر قانون خلاف یو مظاهره شوې ده. د ګو اف سی آر ګو په نوم په دغه مظاهره کې چې وروسته په جلسه بدله شوه د مذهبي ګوند جی یو آی د سیمې مشرانو وویل چې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه باید د قبایلو ناپوښتنه وشي. د ګوند یو پخوانی سینیټر عبدالرشید نن د جلسې په وخت مشال ریډیو ته وویل
نو د دې جلسې بنیادی خبره دا ده چې د اختیار خاتمه ګو اختیار ګو دغه ناری په دې جلسه کې او د هغې په مقابل کې د الګ صوبې مطالبه کوي.
بلخوانند پاکستان د وزیر اعظم مشیر امیر مکان مشال ریډیو ته ویلي تمه لري چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو فیصله ډیر زر په هفتو کې دننه د قبایلی ولس په خوښه وشي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر د لادرک کړل شوی پروفیسر سلمان حیدر د خوشی کولو لپاره د کوششونو تیزولو امر کړی دی. د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو په ګډون ټولو متعلقه ادارو ته امر کړی چې د فاطمه جنا یونیورسيټي پروفیسر سلمان د زر تر زره خوشی کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان له اسلام آباد د جمعې شپې راهیسې لادرک دی. د نوموړي د تختولو مواری لا چا نه دا منلی. په پیښور کې د کورمه د یو زده کوونکي کامران د وژنې خلاف نن د پریس کلب مخې ته د کورمه ایجنسۍ د زده کوونکو تنظیم غړو یو مظاهره وکړه او د خپل ملګري د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. کامران دوه ورځې وړاندې د جمعې په شپه په فقیر آباد کې د موبایل تختونکو لخوا په ډزو ووژل شو. په دغه مظاهره کې د زده کوونکو د تنظیم مشر وحید الله مشال ریډیو ته وویل
مطالبه د خیبر پختونخوا گورنر نه کوم چې دلته کې چونکی هلته کې خو زمونږ کالجونه وران دي، یونیورسيټیانې نشته او دلته کې مونږ د علم لپاره پیښور ته لاړ شو راشو نو هلته کې هم ته مونږ ته انتظام نه کوي او دلته چې کوم انتظام دی هم ټیک نه دی مونږ قتل کیږو.
بلخوا د فقیر آباد پولیسو ویلي دوی کوشش کوي چې د کامران قاتلان زر تر زره گرفتار کړي. د خیبر ایجنسۍ د باړې او تیرا میدان سیمو ته ستانه شوي کډوال وایي په ړنګو شوو کورونو کې له سخت یخنۍ سره مخ دي او باید حکومت ورسره مرستې وکړي. د باړې اکاخېلو عبدالمیران اپریدی وایي په ورانکل شوو کورونو کې نن سبا ژوند کوي.
د مو ورونو ته پردې لګېدلې دي، چادرې لګېدلې دي، هوا تېره نوځي چې نشي د نیمه شپې نه مو ورونه لګوو او ماشومانو ته مو لرګي بلوو ور به ته بلوو د سوړې د واځي چې له موږ سره حفاظت نه وو حفاظت کم دی منده سي ډېر قصون بروبار پراته دي. نو سکولونو خو بدا وي چې کوم سکول نه باغ غیب خیمه کې ورکړی دي.
بلخوا د قبایلی سیمو د بیا بحالی سانګي چارواکي وایي چې دوی د یادو سیمو لسکونه کورونو ته د مالی مرستو چیکونه ورکړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د مشکوکو وسوالو پر ضد د کلونو عملیاتو له وجې په زرګونه کورنۍ کډوال شوي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه پلان جوړ کړی دی. په نړیوالو چارو کې د دغه شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پلان کې په افغانستان کې د سولې په عملی کولو غور شوی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې هم نن یو شمیر کارپوهانو او مدني فعالانو په کابل کې د خبري غونډې په وخت تنقید کړي چې ګواکې د سولې عالی شورا د سولې لپاره هیڅ ډول عملی پالیسی نه لري. د بدخشان ولایت امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلاړه ولیدا. د پامیر شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمی وای چې افغان ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړي چې پکې تر دې دمه درې مخالفین وجلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن د بغداد په شرقي سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ځینې خبری ادارې د وژل شو کسانو شمیره دیارلس ښایي. دغه حمله په شیا میشتې جمیله سیمه کې د سبزو په یو مارکیټ کې شوې ده چې پکې ګڼ کسان ژوبل شوي هم دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. امریکایي سهارنوالانو یو تن د فلوریدا په ایرپورټ کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړی دی. شپږویشت کلن استبان سنتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د پنځو کسانو په وژلو د شپږو نورو په ژوبل کولو تورن شو. دا برید د تېرې جمعې په ورځ شوی و. پلټونکي په دې څېړنه کوي چې آیا دغه کس ذهني ناروغي لرله او که نه. د سنتیاګو ورور ویلي چې په وروستیو کې د ورور د نفسیاتي بیمارۍ درملنه هم روانه وه. د امریکا وفاقي تحقیقاتي اداره بیا وایي سنتیاګو چې د عراق په جګړه کې برخه هم اخیستې ده له الاسکا نه په دې نیت د فلوریدا نړیوال هوایي ډګر ته سفر کړی و چې په خلکو ډزې وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو وار بیا له روس سره د اړیکو په ښه کولو ټینګار کړی دی. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر دې په ټویټر له روس سره د اړیکو په ښه والي ټینګار وکړ چې د امریکا استخباراتي ادارې رپورټ څرګند کړ چې د روس ولسمشر په خپله د ټرمپ په ګټه په انتخاباتو کې د سایبر کمپین ترسره کولو امر کړی و. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې فرخندې اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. جمعیت علماء اسلام فی ډلې نن په باجوړ کې د فاټا پر خلکو د نافذ اف سی آر قانون د خاتمې او قبایلي سیمو ته د یوې بېلې صوبې حیثیت ورکولو په څیر د خپلو غوښتنو لپاره یوه جلسه وکړه. په کورمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2013 کال د عملیاتو اغیزمنې شوې کورنۍ وایي حکومت د دوی د ړنګ کړل شو کورونو د بیا رغولو په چاره کې په چارو کې مرستې نه ورسره کوي.
سروې وکړه ولو سدا شایب توشته ملويږي او دا یو څون کنيته یو لاکېته پیسې نه دی ورکړي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د یو شمېر نورو ادبي مطالبه تر څنګ په جلال آباد کې د پوهان صدیق الله رښتین د اتلسم تلین په مناسبت د شوې غونډې حال اوري.
د پښتو لپاره یې ګرامر ولیکه تقریبا یوه پیړۍ موږ لا په همدغه بنسټ ولاړ یو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې موضوع جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند نن په باجوړ کې د اف سی آر قانون ضد مظاهره ورپسې یوه جلسه وکړه چې پکې د سیمې د یاد ګوند یو د پام وړ شمېر غړو ګډون وکړ. دغه ولسي غونډې ویناوال وویل په قبایلي سیمو کې رایج اف سی آر قانون باید ختم کړل شي او فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکړل شي. دوی هم دا راز غوښتنه وکړه چې د اف سی آر پر ځای دی په فاټا کې اسلامي قانون نافذ کړل شي. شانواز ترکزه حال راکوي.
نن په باجوړ ښار کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې د کارکونکو لخوا ګو اف سی آر ګو په نوم مظاهره او وروستو جلسه وشوه. د جلسې ته د باجوړ ایجنسی د یاد ډلې یو شمېر کارکونکو ورغلي او د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه یې کوله. د جلسې په دوران مې د باجوړ ایجنسی نه پخوانی سېنېټر مولانا عبدالرشید سره خبرې وکړې.
خبره دا ده چې د اف سی آر خاتمه ګو اف سی آر ګو دغه نارې په دې جلسه کې او د هغه په مقابل کې د الګ صوبې مطالبه
اسلام فضل منډلی امیر سید بادشاہ وویل چې هغوی نن دا خبره په ډاګه کوي چې اف سی آر قانون نه هغوی هم په عذاب دي خو غواړي چې فاټا دي ځان له صوبه جوړ شي.
مخالفت من مخکم کړل او څنګه او بیا جام کو او چې کله اختیار حتمی کی دا غیر نه پس بیا منده د جریات لپاره اواز پرته تو چر شي د الله قانون دی ناتې زمنګ دا خبره ده چې دا خبر نه ته پوسو کوکړ شي د خوایو مرزي باندې د فلو شي
سید باچا و چې هغه غواړي چې د شریعت نظام دې هم نافذ شي نو ورنه مې پوښتل چې تاسو مذهبي ګوند شریعت ایواز په فاټا کې غواړي او کنه ټول پاکستان کې
مولانا صاحب نے پاٹا خبر رکھی تو پاکستان خبر آگا مختم کرے گا وہ سنتے اور کیا ان شاء اللہ کے ملک میں پڑا گیا
امیر مفتی عبد الشکور او جنرل سیکرٹری مفتی اعجاز هم ورغلیو چې مظاهره چانو د ټانکی گراؤنڈ یا میدان تر د خار چوک پورې لاریون هم وکړه. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ویجنسی.
د پاکستان په پارلمان کې هم د باجوړ د خلکو منتخب استاد حاجی بسم الله خان وایي په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په خبره د حکومت باید د ټولو قبایلو رائے وپوښتي. د په وینا د فاټا اوسیدونکي په یو خبره بالکل متفق دي، وغدا چې له قبایلي سیمو د ایف سی آر قانون خاتمه وکړل شي. له حاجی بسم الله خان سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
منگا اصلاحات غواړو، خو منگا اب پکې د یو خبره شرط دی چې زمونږ د قبایلو د ټولو عوامو نه تپوس شي. منگ له وټ چا په دې نه دی راکړی چې تاسو نن خبر نه ساتئ. سبې سه په مار کې دلو باندې قبایل بازی ګیله من دي چې تاسو زمونږ نه پکې تپوس نه او زمونږ نه هم نه شوی د مرګ. منگ د اصلاحاتو کړی دی او د چار د خاتمه کړی دی. زمونږ قوم دا وایي چې هر څه کېږي زمونږ نه تپوس وکړی شي، خو د یو شی باندې متفق یو چې اف سی آر په خاتمه معنی.
بسم الله صاحب، څنګه چې دغه کمیټي جوړه کړی شوې وه سرتاج صاحب په مشرۍ کې، هغې د ټولو ایجنسو د اف آر دورې وکړلې او هغې چې کوم رپورټ راوړو، نو آیا په هغې کې د خلکو نه پوښتنه نه وه شوې؟
په هر ایجنسۍ کې 200 کسان د پولیټیکل په دفتر کې جرګهان کې راغونډ شوي دي. دا خو 10 لکه خلکو نه چا تپوس نه دی کړی او نه 2 لکو نه کړی دی. زما کام چې څه غواړي او څه خوښوي زما هغه خوښوم، ولې چې دا اختیار یوازې نه زما سره دی نه د 10 کسانو ملکانو سره دی چې ملک وجیزه صبح سر ازم کی گم. نو پا دی مانی خلکو لگ بده دی گلی دی سمنگ لا زن لا خپل دستور مطابق زمنگ دا رواج مطابق خپل صبح را کی یا آزاد کونسل لا لرا کی.
نو بیا چه شاجی گل سیب کما خبره کئی چه دا طولو آزاد پارلمنٹیرین سکم دی آغی اندیخنی ختم کلی شوی دنو، مطلب دا چه ستاسو اندیخنی وسم پا خپل زی موجودی دی؟
منگو قام نتپو سو کئی چه قام که دا صبح سر شمولیت غاری زمنگ هم خواسته چه قام دا صبح سر نغاری او زن لا صبح غاری هغه دې وکړی شي، که ځان له آزاد کونسل غواړي هغه دې وشي، که د رواج سیستم غواړي هغه دې وشي.
دا خبرونه هم مخې ته راځي چې د راتلونکي کم د وفاقي کابینې غونډه ده، کېدای شي په هغې کې د اصلاحاتو منظوري ورکړلی شي. که یو ځل اصلاحاتو منظوري ورکړلی شي او صدر صاحب لاسلیک کړي، نو بیا خو به دا په خپله د صوبې برخه جوړېږي، نو بیا به تاسو مخالفت کوئ که نه اوس نه مخالفت شروع کوئ؟
نه، زه خو په خپله باندې ذاتي هېڅ مخالفت نشته، زما د قام مخالفت دی چې زما قام کوم غواړي زه به هم هغه غواړم. زه د قام یو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو له استازي حاجی بسم الله خان سره مو د احمد الله مرکه اورېده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بلوچستان د لورلای یو شمیر مېرمنې او ماشومان دا وخت په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د دوی غوښتنه ده چې په یاد سیمه کې د اف سی ځواکونه د دوی کورونه نه نړوي. اف سی ځواک وایي دا کورونه د پوځ پر ځمکه جوړ دي، ځکه نو دوی یې خالی کول غواړي. په صوبه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند چارواکي بیا وایي اف سی باید له دې کار لاس واخلي. بوریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د بلوچستان د پښتون میشت سیمې لورلای د رساله لاین نومي محله اوسیدونکي وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د کورونو په نړولو پیل کړی دی. د دې محلي اوسیدونکي حاجی محمد ایوب ترین مشال رادیو ته وویل رساله لاین د لورلای د شار هغه محله ده چې تر 2500 زیاتې کورنۍ پکې للسی زورایسي ژوند کوي. د د پوینا هلته موجود مکانونه د اوسیدونه وو، نو دوی شاوخوا دیرش کال وړاندې له رسمي اجازه وروسته پرې کورونه جوړ کړل.
اسلام آباد مطلب درنا بولی دے انتظار کی پدایخ کی خرچے دی تکلیفات دی زنانی کشنان ورسرا دی.
نوموړي زیاته کړه چې له دوی سره ژمنه سوی وه چې حکومت او امنیتي ځواکونه به دوی هیڅ کله هم له دې ځای نه باسي او په بدل کې به د دې محلي اوسیدونکي چاونۍ ته کرایه ورکوي. خو د ده په وینا اوس د اف سي ځواکونو لخوا خبرداری ورکړل سوی دی چې دا محله دې خالي کړل سي. حاجي محمد ایوب وویل د اف سي ځواک مشران نه دوی ته په بدل کې بل ځای سرپناه ورکوي او نه هم دغه مځکه ورباندې پلوري. د لورلای د مدني ټولنو د اتحاد مخکش انور ناصر مشال رادیو ته وویل چې په دې شاوخوا 2500 کور کې داسې خلک ژوند کوي چې دوه وخته ډوډۍ ډیر په ګرانه پیدا کوي.
ډیر اکثریت سوی هغه دونی غریب خلکو غوډي چې د ماشام پر مړی یاریان دي، لکه په پاټا کې چې کوم عمل دا کورسز کوي الته د کورو د مسمارولو
د دې نړول سو کورونو میرمنی او ماشومان له تیرو څو ورځو راهیسې اسلام آباد ته تللي دي او هلته د پریس کلب مخې ته هړتال کوي. په صوبه کې د واکمن اتحاد غړي پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سنیټر عثمان کاکړ وویل دوی دوه میاشتې وړاندې پر دې مسله په سینټ کې هم ژغ پورته کړی. د ویل په سینټ کې د دفاعي کمیټې مشر او یو شمیر نورو با سره کسانو ورسره منلې ده چې اف سي ځواکونو له دې خلکو سره زیاتې کړې دي او دوی به په دې اړه خپل ژغ پورته کوي.
ساجیدہ صاحب ورالی دا پیپلز پارٹی پارلیمان دے درد سینٹ کی بیا مشاہد حسین صاحب نندا دے ڈیفنس کمیٹی چیئرمین بھی کل بیا دے مسلم لیگ کا پارلیمان دے درد بیا دے ڈیفنس سیکرٹری سرم مرنچنگ وہ کی کروں سی ناغم دا ول اس دا سم کار نہ دے سوی دا بزور تیم دا مسجد کورونا نو نڑی اور دا خلق کل کورو تے برتی علاقے کی.
سنیټر عثمان کاکړ وویل د پاکستان امنیتي ځواکونه دي د دې غریب خلکو په بې کوره کولو سره د نفرت اورته لمن نه وهي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په کورمه کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز د 2013 کال د عملیاتو له وجې اغیزمن شوي خلک وایي د دوی تر 2500 زیات کورونه په مکمله توګه ړنګل شوي دي. خو دا چې حکومت ورته د دغو ویجاړو کورونو یې د بیا رغولو لپاره تر اوسه هیڅ مالي مرستې نه دي ورکړي. هم د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره بیا وایي د کورمې پولیټیکل انتظامیې په سیمه کې د ړنګل شو کورونو سروې کړي او دا چې دوی یو شمېر خلکو ته د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره پیسې هم ورکړي دي. د موضوع تفصیل له پیښورا شبیر رحمت جان راکوي.
دا کرم ایجنسی قوم پاړه چمګنی مشرانو مشال لیډو ته وویل چې 2013 کې د دوی پسیمو کې د وسلواله په ضد پوځي عملیات پیل شو چې په نتیجه کې خو شاید 2000 نه زیاتو کورونو کړې وکړې. ولې هم په دغه کال کې د عملیاتو پر کېدو وروسته چې کله دوی واپس خپل سیمو ته ستانه شو نو د دوی په کلو کې 200 او اویا کورونه داسې وو چې په مکمله توګه ړنګ کړی شو یا سوځول شي وو. ولې دوی وایي چې اوس څلور کاله تیرېدو وروسته حکومت چې دوی ته کومه تازه سروې ورکړې ده هغه کې یوازې د 200 نه کم کورونو ته هم معاوضه منلی ده او نور لای نه ورکوي. د قوم پاړه چمکنی یو مشر بدیو زمان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
په 2013 سات مای کې دمو د قوم پاړه چمکنی 2500 آبادی کلی علاقې نه راوتلو کله واپسو الته تقریبا 770 کورونه د موړنګ شي وو. حکومت ولې د وی منل سروي مری وکړه حکومت مو خپل معاوضه نه رکوي څلور کله پاتې مو ته سروي راوستول اوس هغه 170 کسانو ته معاوضه ملو شله نور خلکو هغه پیسې مو ته خپل حق را نه کړي.
یا بل مشر احمد جان وایي چې کورې په مکمل توګه سوځېدلې دي او پولیټیکل انتظامی ایف ڈی ایم ای په سروې کې هم دغه شامل کړی وو. خو له اوس دوی ته هم دغه پیسې ورکول نه ایف ڈی ایم ای او پولیټیکل انتظامی دواړه انکاری دي.
د ما کور ته غا سوې ده مو سره د نورو کسانو ډیر کورونه سوې دي سروې وکړه ولې زه شایب توش ته ملويږي او د ته کور دینه پاسته جوړوا کور باندې ما څه خرچه وکړه سم خپلې پیسې کړې زم خالق نور وخت سی او سر باندې کړې دي چې د کوم کورونه مو جوړ شوې دي دای
ولی هم پدیړم چکل د قبایلی سیمو لپاره د پرمختګ او قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایریکټر می عادل سره تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د دوی د ادارې کار سر وینا بلکې د پولیټیکل انتظامی لخوا چې کومه سروې وشي د هغې مطابق پیسې ورکول دي. پدیړم چکلا د کرم ایجنسی د پولیټیکل انتظامی سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. بلخوا پیښور ته راغلی دغه اغیزمن شوی د کرم ایجنسی مشران وایي چې دوی پرون د وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف خصوصي مشر امیر مقام سره په پیښور کې لیدو کاته وکړل، او هغه دوی ته باور ورکړل چې زر به د دوی د ستونزه وزیر اعظم او گورنر خیبر پختونخوا ته د هوارو لپاره وړاندې کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 14318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د حکومت تر ډیرو هلو ځلو وروسته د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال خپلو سیمو ته ستانه شول چې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د اوږدې مودې لپاره بې کوره شوي ول. خو دوی وایي په سخت ژمي کې ورسره حکومت د کورونو جوړولو او اسانتیاو برابرولو وعدې نه دي پوره کړي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو وویل که د ژوند تیرولو بنیادي سهولتونه همداسې د نشت برابر وي، نو دوی به بیا کډو کولو ته مجبور شي. فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د باړې کاخیل یو کډوال عبدالمیران پریدی په دې ورستو کې خپل کلی ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي
یخنه خدا سره او چول چې د مو ورونو ته فردې لګېدل یری هوا تیر نه وځي چې نشي د نیمه شپې نه مو ورونه لګو زنانه و چاته کو یا په خپل و چاچو او مشومان ته مو لرګي بلو ور وته بلو د سوړه دی واځي چې مو سه حفاظت نه و منده سه ډیر قصون برابر پروت دی چې کم سکول نه خیمه کې ور کړی دی د صحت مرکز چې کم دل لري لري دی چکه ما خبره کې پاغه ترتیب ونه کار کوي ونه رواني کیږي.
د باډي شلوبر اسلم خان پر دي خپل مشکلات صدا سي بيان کړل.
موږ لا ډېر مشکلاتونه یې ځکه چې کورونا مران شي دي په ګولو باندې لګې دي انده چې کوم کار تللی هغه سه بیان سه برانو ویرون کوي تقریبا 15 شپې کوله موږ دا خوري زمو ته را کړه بهر ان کار وخت کې کوي باندې کورونا زونه نیولې.
او د تیرا میدان نعمت الله پر دی وای چې د دوی سیمه هم د جګړو او نامنې لامل ډېر متاثر شوې ده.
علاج حالات ډېر سخت دی بل یخنی ډیر زمونږ تیرا علاقہ چې کومه دغه ډیره خرابه شوې ده بل کورونا ډیر روان دي ماشومان لام ډیر تکلیف دي بیماران هم زیات دي.
او د تیرا میدان یو بل تن اختر خان پردی د سہولتونو غوښتنه وکړه او وی ویل
پکار د شمول هر شی سہولت میدان لر ورسیږي دای شه سلور سلور لک روپای هر سړی ل خپل خپل کور ل ور کړل شي روخ کله چرته په 200 کې یو کله به پوتي یام ویرون شوی او بو بارانونو ویران کړی نو کمبالي بخاری چې ملو شي چې سہولت وینو خلق ما شومان مری یخنه نزاړه بډاګان مری پوینه شو.
د کبیلی سیمو د بیا بحاله څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی په دی ورستو کې د باډې او تیرا میدان د زنې کبیلو په لزګونه کسانو ته د خپل ورن شو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه ورکړي دي او هلته د بیا بحاله کارونه روان دي او په دې کې به لږ وخت لګي. امنیتي چارواکي وای چې د خیبر ایجنسی په باډه کی په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوی عملیات سرته رسیدلی دي او د سره سره تیرا میدان کې هم حکومتي واکمنی بحال شوې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان د کورونا او چار وزارت وایي دوی کوشش کوي چې د پوهنتون استاد او شاعر سلمان حیدر زر تر زره پیدا او راخوشه کړي. حیدر د یو لیبرل او آزاد پروفیسر په توګه پیژندل کیږي چې څو ورځې مخکې اسلام آباد کې غیب کړل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه چا لادرکه کړی. نوموړي په خپلو شعرونو او پر ټولنیزو میډیا په خپلو لیکنو کې د امنیتي ځواکونو پر کردار، البته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر کردار نیوکې کولې. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په پاکستان کې ولې آزاد خیال خلک تر ګواښونو لاندې دي.
د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان تر مخه په اسلام آباد کې د خالی پښپا تختول شوی د جنا یونیورسيټي پروفیسر او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سلمان حیدر په پیغه باندې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان نوټس اغسته او د اسلام آباد پولیسو ته هدایت جاری کړي چې نوموړي د زر تر زر را پیدا کړي. په پاکستان کې اکثر وخت خلق تختول کیږي. د دې د تختول کېدو پر شا سلامل دي کلچ مشال ریډیو په اسلام آباد کې د مدني ټول نګړی امنا مسعود جنجو انو پختنو حقیقي تر سوچ په پاکستان کې د انصاف یو پاک اورون نظام نوی جوړ شوی تر هغه بدا پیخي هم د غشن رواني وي. نو موري وویل
دا خو بس ډیر زیات راشه کلچر جوړ شوی دی کنه سیاسي اپوننت سي یا اس مسله ای کنه چې سیاسي یا غیر سیاسي یا په طالبان په نوم باندې یا القاعده په نوم باندې دا شی بس دا کار شروع شوی دی.
مشال ریډیو چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین خټک نه پدی اړو پختل نو دا غوې ناوا
دا غي د کار د سره متاثر کېدل دا بالکل لازمی دی. مونږ خدا غنو چې دا اغوا د یو خاص پروګرام لاندې کیږي او دا هغه چاته چې کوم مقصد وي هغه دا وی چې هغه یا خو د بازي کارونو نه منې کړل شي او یا بازي کارونو ته مجبور کړل شي او دا نه چې هغه سرکاري دی چې په کوم طریقه نه کوي بلکې دا غي نه غلط کارونه خستل مقصد وي. نو مونږ ګورو چې ډېر په ډرامایي انداز کې دا واقع شوی دا
یاد دی سلمان حیدر لپینزو کال راسي د اسلام آباد په فاطمه جنا یونیورسيټي کې د پروفیسر په خوده باندې کار کولو. نو موړي به لدې سربېره په ادبي او صحافتي هلو ځلو کې هم برخه اغستله او په تھیټر کې د اداکاري سره به د بشري کونو لپاره هم کار کولو. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان او افغانستان ترمنز سوداګري کمه شوې ده. چارواکي وایي د دې وجه د دواړو هیوادونو ترمنز د سیاسي اړیکو خرابېدل دي. پاکستان پر افغانانو د پاسپورټ او ویزو سختي ډېره کړې چې د افغان چارواکو په وینا د افغان کاروبارانو مخه بند کړې ده. افغانستان اوس تر ډېره د مرکزي اسیا له هیوادونو سره سوداګري کوي. د خیبر پښتونخوا سوداګر بیا وایي چې د کار د دوی روزګارونه اغېزمن کړي دي. غلام غوث له پېښوره تفصیل راکوي.
پیښور کې د افغانستان د تجارت او صنعت د وزارت کمشنر میرویس یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 لپاره د پاکستان او افغانستان د تجارت لپاره د 15 اربه ډالرو د تجارت هدف مقرر کړی شوی و. خو د 2014 نه را په دی خوا د دواړو هیوادونو د 2.15 اربه ډالرو د تجارت حجم د زیاتېدلو په ځای راکم شوی دی. میرویس یوسفزی زیاتوي چې د دې وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاو تریخوالی دی او باید تجارتي اړیکو ته د سیاسي اختلافاتو په چوکاټ کې ونه کتلې شي.
متاسفانه چې په پاکستان او افغانستان کې چې کوم سیاسي کشمکش پیدا کیږي د هغه مستقیم اثر په تجارت باندې چې د اکثر اشرف غنی راغی پاکستان ته نو په هغه وخت کې زمونږ د تجارت حجم د پاکستان سره 2.5 بلیون ډالر و. نو اوس دغه حجم تقریبا راټیټ شوی د 1.3 دغه څه ته راټیټ شوی دی.
پېښور کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر حاجي افضل هم دا خبره محسوسوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو سیاسي اړیکو له وجې د خیبر پښتونخوا په تاجرانو بد اغیز پرېوتې دي.
او ټارګټ دا و چې 2016 دسمبر میاشت پورې دا به 5 ارب ډالر ته ورسو. هغه الټا کم شو. بنیادی وجه هم دغه ده دوه هیوادونو کې کم خپل سیاسي تنازع دي هغه په کاروباري حلقو باندې دا اثر پرېوتې دي او دغه په وجه پاکستان چې ایکسپورټ دی هغه ډېر زیات کم شوی دی.
د افغانستان د تجارت او صنعت د وزارت لپاره په پیښور کې کمشنر میرویس یوسفزی وایي په تورخم پوله د تګ راتګ د عمل سختولو لوجې اوس د افغانستان تاجران پاکستان ته راتګ نه خوښوي او د افغانستان دولت اوس د تجارت لپاره د نورو ګاونډي هیوادونو سره لارې چارې لټوي.
افغانستان ته مثلا د نورو لارو نه تجارت شروع شوی دی. مونږ بیا هم د پاکستان حکومت مونږ سره دا وعده کړې ده چې دغه خپل پالیسي کې به تغییر راولي. نو که چېرته پالیسي کې دی تغییر راولي نو زه په دې باور یم چې دغه تجارتي اړیکې به زمونږ بیرته سره دغه تورخم په پوله باندې یو اساسي بل مشکل زمونږ د تورخم پوله دغه بندېدل دي کنه بل استاجران دومره زړه نه خسې دي خواته چې راشي.
یاد دی وی چې دا وخت پاکستان د چین سره د اقتصادي راهداري د پروژې د لارې تجارتي حلو زلو ته سترګې په لار دی او زیاته پاملرنه یې د تورخم د لارې د منځنی آسیا هیوادونو سره د تجارت په ځای د چین سره تجارت ته اړولې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې اوریدونکو د ورځې څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخندې اسدنا د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو او اف سی آر قانون خلاف نن په باجوړ کې جلسه کړي. د باجوړ نه د پارلمان غړي حاجی بسم الله خان بیا وايي باید د فاټا د حیثیت بدلولو په اړه د ولس نه پختنه وشي. د پاکستان کورونو چارو وزیر د لادرکه کړل شوی پروفیسر سلمان حیدر د خوشی کولو لپاره د کوششونو تیزولو امر کړی دی. د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان له اسلام آباد د جمعې شپې راهیسې درکته د هغه د تختولو ذمہواری چا نه د منلي. چارواکي وای په افغانستان کې مشت د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل به ل 14 جنوري پیلوي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې کډوال دي د واپسي لپاره زر تر زر خپل اندراج وکړي. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعت چارواکي وای د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي تاوتریخوالي له کبله د دوه هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم د 2.5 ارب ډالرو نه شاوخوا 1.4 ارب ډالرو ته راټیټ شوی دی. د خیبر جنسي باړې او تیرا میدان سیمو ته ستانشوي کډوال وای په ډنګل شوو کورونو کې له سخت یخنۍ سره مخ دي او باید حکومت ته ورسره مرستې وکړي. د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وای په دغه ولایت کې وستوال او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده او یو شمیر سیمې له وستوالو پاکې کړې دي. نن د بغداد په شرقي سیمه کې په یو موټر بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ځینې خبري ادارې د وژل شوو کسانو شمیره دیار لسخای. دغه حمله په شیمیشت جمیله سیمه کې د سبزو په یو مارکیټ کې شوې ده. اسلامي دولت وستوالې ډلې د پیښې ذمہواري منلې او امریکایي سارنوالانو یو تن د فلوریدا په ایرپورټ کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړی دی. شپږ ویشت کلن استبان سنتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر د 15 کسانو په وژلو شپږ نورو په جوبل کولو تورن شو. دا برید د تیر جمعې په ورځ شوی و.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیرا ورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداري کلی کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو دوه کاله قانوني مده سرته ورسېدله، خو دې لړکې د حکومتي یا پوځي مشروالۍ لخوا د بل کوم نوي نظام څخه اطلاع نه ده ترلاسه شوې. د اداري په وینا په کال 2014 کې په پېښور آرمي پبلک اسکول باندې د ترهګرۍ د حملې وروسته وسلوالو ته د فوري سزا ورکولو لپاره حکومت د پوځي عدالتونو اعلان کړی و چې نیټه یې تر د کال 2014 د 8 جنوري پورې ټاکل شوی وا. او دی عدالتونو تر دې دمه 240 وسلوالو ته سزاګانې ورکړي. اداري وړاندې لیکي که څه هم د ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې عدالتونو اندېښنې لرلې، ځکه چې په دې کې د ویش ملزمانو وینا و چې دوی ته د صفایي موقع نه ده ورکړی شوی، وکیل ته یې ورله رسۍ نه ده ورکړی او نه یې ورته د فیصلې نقل ورکړی. اداري اخر کې وایي د پوځي عدالتونو معامله خو اوس پای ته ورسېده، نو که وکتل شي نو اوس هم ترهګري یو عالمي مسله ده او دا ملک د ترهګرۍ د خطر سره اوس هم مخ دی، نو پکار ده چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلې منصوبه اعلان کړي. بل پلو د پېښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې اداري کلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو له وجې به دا دویمه غټه صوبه جوړ شي، د کومې نه چې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی. اداري وایي د دې عمل نه به بېشکه چې سیاسي او معاشي فائدې ترلاسه شي، خو که وکتل شي نو په خیبر پختونخوا صوبه کې اوس هم داسې ضلع یا علاقې موجود دي چېرته چې ولس د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دی. نو په دې عمل کې که د ویلو محرومی په نظر کې ونه ساتل شي نو دا غوی دغه غریبی او محرومی به هم دغه شان پځی پاتې وي. ادری وړه نیلی کې باید چې په خیبر پښتونخوا کې د ورکړې دوه مخ کې د قبایلو لپاره خصوصي فند بیل کړل شي او بیا دغه فند د اولس په ګټه وکارول شي او باید چې دې لړکی لتوندې کاروان غستل شي چې قبایلی سیمه وار په ور په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي چې ورسره ورسره د قبایلی سیمو د پرمختګ کار هم روان وي. نو دا شن به هغه قبایل چې په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کوي هغوی به هم رضا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انادولو خبری ایجنسی په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د کار مودې پای ته رسیدو او مرین ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان په جنوبي سیمو کې د نور امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی له فرخندی اسد اورو.
د ترکی انادولو خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د پوځي عدالتونو د مودې د ختمېدو هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو کارکونکو او یو شمېر نور خلکو د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی وو او دغه د بشري حقوقو خلاف ګام ګڼلی وو. د کراچۍ یو وکیل او د بشري حقوقو کارکونکو محمود الحسن وای دوی د اولی ورځې نه د دغو عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی وو او اوس دغه عدالتونو ختمېدو ته خوشحاله دي. د تېرې جمعې په ورځ دغو عدالتونو د کار موده پای ته ورسېده. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان جیو ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی د حکومت د دغو عدالتونو د مودې غځولو هیڅ پلان نشته او زیاته کړه هغه ټولې مقدمې چې وړاندې په دغو عدالتونو کې روانې وي اوس په د ترهګرۍ ضد عدالتونه فیصله کوي. د پاکستان پارلمان د دوو کلونو لپاره د دې عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. په دې موده کې 224 او یو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغو کې 116 کسانو ته د مرګ سزا او 150 ته د قید سزاګانې اورول شوې دي. د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالي حملې وروسته په 2015 کال کې د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو فیصله شوې وه. بلخوا میرین ټایمز په خپل یوه لیکنه کې وایي امریکا به د افغانستان په جنوبي سیمو کې درې سوا پوځیان ځای پر ځای کوي. دغه پوځیان به په هلمند او نورو سیمو کې د افغان امنیتي عسکرو مرسته کوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي دغه پوځیان به تر 9 میاشتو پورې د افغان ځواکونو سره د هغو سیمو په بیرته نیولو کې مرسته کوي چې طالبان پکې زیات اثر او کنټرول لري. هلمند ولایت یو له هغو سیمو دی چېرته چې طالبانو په یو وخت کې زیات کنټرول لرلو او د افیمو د کار له وجې هم زیات مشهور پاتې شوی دی. د امریکایي پوځ یو مشر لیفټنن جنرال ویلیام بیدلر وای د دوی پوځیان به په هغه سیمو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چیرته چې ضرورت وي. زیاتوي په وخت ضرورت په نه یوازې سلام مشوره ورکوي بلکې له دوی سره به په میدان کې هم د وسوالو خلاف جګړه کوي. دا وخت په افغانستان کې نږدې 8,500 امریکایي عسکر موجود دي چې زیاتره په کابل او باګرام پوځي اډه کې پاتې کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي بے شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي له روسیې سره د اړیکو خواله یو غوره کار دی. هغه دا خبره پر خپل ټوئیټر پاڼه وروسته لدی وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو یو استخباراتي رپورت څرګنده کړه چې د روسیې ولسمشر په خپل د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه د سایبری کمپاین امر کړی و. تر دې مخکې ټرمپ د سایبری حملو د مخنیوي په هدف د طرحې جوړولو ژمنه کړې وه. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالي ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ترامپ په ګټه د سایبري کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ترامپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویې ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د ښو اړیکو لرل بد دي. د ترامپ دا تازه وعده له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د هغه له پخوانیو څرګندونو سره سمون خوري. د ډونالد ترامپ د پروني ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمې ورځې له څرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړې تفاوت درلود. ترامپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړیو درې میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندېدو په خاطر یوه طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورټ خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورټ موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څېړلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورټ موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن د ډونالد ترامپ بریا تر سیوري لاندې راوستې ده. تمه ده ښاغلی ترامپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې پرون د روسیې او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې. د دې مقالې لیکوال سیاستوال او څېړونکی افراسیاب خټک وایي طالبان د پاکستان تر واک لاندې دي او اوس اسلام آباد کوشش کوي چې خپل دغه لاس پوڅي وسلوال د ترهګرۍ په بازار کې پر نورو خرڅ کړي. پاکستان تل د لاس پوڅو ډلو د استعمال تورونه ردوي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار اسرارالم مومند د هغه د مقالې په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې نوموړی په کوم بنیاد دغه دعوه کوي.
فرض لاړو چې په دې باره کې اخبارونو کې خبرونه راغلي دي او تېرو ورځو کې تاسو ولیدل چې ماسکو کې غونډه وشوه چې افغانستان باره کې غونډه وه چې هغې کې د روس، چین او پاکستان د خارجه وزارتونو مقامات افسران یو بل سره ولیدل، خبرې وکړي. خودی کې د افغانستان کوم نمائنده نه و، نو او داسې ښکاري چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې روسیانو دلچسپي څرګنده کړې ده او پلمای دا ده چې هلته کې افغانستان کې د آی ایس مخنیوی کول غواړي. نو هغې دپاره یو قسم د افغانستان کې چې کوم خلک د پاکستان دفاع نم سب پوه کېږي، نو هغوی سره یو قسم ده، هغوی هم دلچسپي ښکاره کړې ده. نو دا لوی لا خطرناکه خبره پرې ده چې دا جنگ چې دې څلوېښت کال وشو چې دا جنگ روان دی. نو اول په دې وو چې دلته کې شوروي اتحاد فوجونه راغلي، هغې خلاف جنګ وشو، بیا د امریکې فوجونه راغلو، اوس بیا که روس بیا د سر نه شروع کوي دا خو به تر چې خدای مکه دلته دا جنگ اوږدېږي او خصوصا د پښتنو په خاوره باندې. پښتو کې وایي چې هغه ځای سوځي چې کوم ځای اور بلي، نو دا اور قوت اندازه وایي چې لکه وایي نو ایرې نه پښتنه وکړه ځکه چې اور تېر کړی دی. نو پښتنو ته خو پته ده چې دا جنگ څومره تباه کوونکی دی، څومره ویجاړوونکی دی، بوږدوونکی دی. نو لهذا تشویش خبره ده،
پاکستان خپل هم دې احساس شوی چې دوی دغه کم سیاست دوی پاکستان ته ډېر تاوان رسولی، نو چې هر څه باوجود پاکستان ته احساس هم شوی، نو بیا ولې دغه خپلې پالیسۍ نه پرېږدي ستاسو په خیال باندې؟
پاکستان چین دا سیاست چې یو قسم ته تاسو وګورئ نو د پاکستان پارلیمان دا سیاست نه جوړ کړی، یعنې پاکستان کې چې کوم سیاسي قوتونه دي هغوی نه دي جوړ کړي. خو دا خو دلته کې چې کوم امنیتي ادارې دي هغوی دا سیاست چې جوړ کړی دی او چلو بدقسمتۍ سره دوی په دې پړه پورې نښتي دي. دا خو داسې لوبه ده چې دا ناکامه سیاست دی، د دې آئنده نشته. مګر بدقسمتۍ سره دا پاکستان چې دوام کړی دی جاری پاتې شوی دی اوږدې بودی، او اوس هم داسې ښکاري چې په دې کې کومه تبدیلي راغلې ده.
له سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک سره مو د اسرار العالم مومند مرکه اورېده.
د مشال رادیو
د ګل دورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو
اوس هم اوریدونکو د باختر ستوري اونیس پروګرام درته وړاندې کوو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پوهان صدیق الله رښتین د اتلسم تلین یاد په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د ډاکټر خالق زیار په یاد په جلال آباد کې د جوړې شوې غونډې ریپورت درکړو، او په اخره کې به د ځوان شاعر جلال امرخیل په غږ کې د هغه غزل تتم شو. دومړی ریپورت ترازو اروخات پوهان صدیق الله رښتین چې د پښتو ادب د 50 ستورو څخه شمیرل کیږي او د پښتو ګرامر او نثري ادب ته د پام وړ کار کړي، د ننګرهار پونتون او د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست په ګډه د هغه د اتلسم تلین یاد غونډه جوړه کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د اروخات پر ژوند او خدماتو رڼا واچوله. نور حال په ریپورت کې درکوو. دارواخات پوهان صدیق الله رښتین اتلسم تلین یاد غونډه د ننګرهار پونتون په ایډیټوریم کې د تیری دوشنبه په ورځ جوړه شوې وه چې د ننګرهار پونتون پر استادانو او محصلینو سربیره پکې له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو سره هم یو شمیر دولتي چارواکو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د ننګرهار پونتون رئیس استاد ببرک میخیل د پرانیستونکي وینا په ترڅ کې وویل د پښتو ادب د پرمختګ په لار کې پوهان رښتین په سرلارو کې شمیرل کیږي.
د پښتو ژبې او ادب اوسنۍ بهیر که پر چا ویاړي نو له شک پرته چې پوهان رښتینې په ړومبي کتار کې راځي او د پښتو د نوي ادب معمار ګڼلی شو. اروخات پوهان رښتین مورخ، ژبپوه، عالم، شاعر، لیکوال او پر دې ټولو سربیره یې ژور فکر، د عرفان او فلسفې سرکونه هم لري. د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلور نور ملګرو کې خودل د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د پوهان رښتین په اړه د ولس مشر پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
استاد رښتین د هیواد یو له هغو لویو خدمتګارانو او وطنو لیکوالو څخه و چې د ژوند ډیره برخه یې خپلې ژبې، دین او ملت ته په خدمت کې تیره کړې ده. د لویو خلکو یوه ځانګړنه دا ده چې له شعاره عمل ته ډیر ارزښت ورکوي، د خپل ژوند ښایست او پرمختګ د قوم او ملت په خدمت کې ویني، شپې شوګیروي، زیار ګالي، خولې تویوي او د خپل ملت او ژبې د پایښت او هوساینې لپاره کار کوي، د کرکې او نفرت بریدونه نړوي. زهر واخات استاد رښتین په همدغه لویو خلکو او لویو خدمتګارانو کې شمیرم.
استاد نجیب منلی په خپلو خبرو کې وویل که د پښتو ادب په تاریخ کې درې تنه نابغه ولرو، یو به یې پکې پوهان صدیق الله رښتین وي.
که موږ د پښتو ادب تاریخ ته وګورو، څو کسه نابغه اشخاص موږ په دې تاریخ کې ګورو. په دغو نوابغو کې اول بیلو خان دی چې د یو خاص تاریخي بحران په جریان کې رامخته شو او د پښتو دپاره یې د لیکلو اساس کېښود. دویم نابغه چې د پښتو په ډګر کې ځان ښکاره کړی خوشحال خان خټک و، چې هغه د پښتو نه علمي ژبه جوړه کړله. درېیم نابغه چې زه یې د پښتو د تاریخ په مطالعه کې ګورم، پوهاند رښتین دی چې د پښتو د ګرامر دپاره یې واقعا په علمي معیارونو باندې ګرامر ولیکه او د پښتو دپاره یې داسې بنسټ جوړ کړ چې تقریبا یوه پیړۍ موږ لا په همدغه بنسټ ولاړ یو او یو قدم هم مخکې نه.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل که د پنځو ستورو علامه عبدالحی حبیبی، عبدالرؤف بینوا، مولانا قیم الدین خادم، پوهاند صدیق الله رښتین او ګل پاچا الفت په هڅو د پښتو ادب د پرمختګ په لور ګامونه اخیستي، نو یادو ستورو د وزیر محمد ګل خان مومند للمره رڼا اخیستې ده.
پوهاند رښتین مې اورېدلي چې د زمانې مور د نوابغو په بخښلو کې ډېره بخیله ده. هغه مثالونه ورکړي دي چې خوشحال یو ځل چې په پښتنو ولورېد بل رانغی، رحمان بابا ولورېد بل رانغی. وروستۍ خبرې دا کړې چې د دې لنډې پېړۍ علامه اقبال هم بیا راستون نه شو، خو کله کله په حقایقو کې هم یوه نیمه استثنا د حقیقت ماتولې په شکل را وړاندې شي. او هغه دا ده چې پښتو ادب کوم پنځه ستورو په نامه څوک پېژنو، په هغو ستورو کې د همدې ستوري وینا ده چې که په موږ کې د ستر وزیر بابا د لمر وجود نه وای، نو دې ستورو نه ستوري نه شو جوړېدی. په یو عصر، یو پیر او یو شانت اجتماعي او سیاسي شرایطو کې پنځه ستوري پروردګار په دې اسمان ځلولي.
پوهان صدیق الله رښتین د ننګرهار د مومندو په سر کمر کې د مولوی تاج محمد خان په کور کې په 1298 لمریز کال زیږیدل او لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې له خپل پلار څخه ترلاسه کړې وي او نور زده کړې د ننګرهار په نجم المدارس او د کابل په عربي دارالعلوم کې سرته رسولې وي او بیا یې د پوهنتون د استاذۍ تر څنګ د پوهنې وزارت د مشاور په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لس کال یې د پښتو ټولنې ریاست هم کړی و او په دغه ټولنه کې یې بېلابېلې دندې هم سرته رسولې وي. پوهاند صدیق الله رښتین په پښتو، فارسي او عربي ژبو پوهېدو او په همدې دریو ژبو یې کتابونه هم لیکلي چې د چاپ کتابونو شمېر یې 15 عنوانو ته رسیږي او په سلګونو علمي مقالې په بېلابېلو جریدو او رسالو کې خپرې شوې دي. پوهاند صدیق الله رښتین له نن څخه پوره 13 کال وړاندې، یعنی په 1908 لمریز کال عمر او خاکی جسد یې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا د درګۍ سیمې وتلی ملتپال شاعر ډاکټر عبدالخالق زیار د ډسمبر په 26 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د ارواښاد مړینې په لر او بر کې پښتانه خواشینی کړل او د ویر په ټغر یې کېنول. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د ارواښاد ډاکټر خالق زیار یاد ته ځانګړې کړې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په ژوند او پن رڼاوې واچولې او ځوانو شاعرانو د هغه مرحوم په غزل ترهی مشاعره هم وکړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. د سردار ایسوبزی په غږ کې دا تلفات غزل د ارواښاد ډاکټر خالق زیار د خیال محصول دی چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر له غونډې اورېدل کېږي. ختیځ ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار یاد ته ځانګړې کړې وه، چې بهیروالو د هغه په ژوند او فن ویناوې او مقالې وې واورولې او د هغه مرحوم په دې غزل چې همې بیره د ساتلې همې ټال دی راشه ستالی ونه وسم په خپل حال دی ترہی غزلی لیکلی وی د مرحوم خالق زیار د یادغونډې پرانستون کې بیانه لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر ظهیر وکړه. نو موري د خپل خبرو په جریان کې یو ځای وویل
ہر ایک خواہشل کی دنیا بتی جگڑے رکھا دم سعود کی بلوچان دی آگا ہم پتوں کا کتھو کے ویشک شیوی سی پی ایران ہو سے تو پاکستان ہو سے تو افغانستان او پختانے ہم آبدار سے ویشنی دی چھتے اپا و چھتے اپا دی کرخے دے ہوادون کرخے دا پولیسونا نشی بے لوانے دولیسونا فرہنگ دولیسونا کروڑا دولیسونا دیو قوم وینا دوی پا وجود کی گرزی بر او در بس طول مشترک حال زر بروانی ری
د ختیس ادبی بهیر مشر زیودین امتمل د ارواخات خالق زیار پر جوان او پن یو مقاله لیکلی وا چپ یو برخه کی راغلی ول
خپل روایات او تهذیب او خپل واقعي مئین هغه څوک چې خپل ودسته درا بخول او چې دی وغلی هغه څوک چې د پیښور او کابل تر دې یو غنلو ارواحات ډاکټر عبدالخالق زیار د دې فانی دنیا او کوچی نو موري د خپل زړو روایات او د ساتل د پاره په شیرونو کې به یې ډیر ټال او داسې نورې توکي یادول عاطفي شعرونه به یې په هنري انداز کې لیکل د خپلواکۍ لپاره یې داسې بیتونه هم لیکلي چې بیا د مغلخیل ښکرې شوي دي زیاره دریا چرته خوشحال چرته دی
جوهر لونګین چې د ډاکټر خالق زیار وراره دی او په کاناډا کې میشته د ټلیفون له لارې د ختیز ادبی بهیر له غونډې سره وصل شو او خپل احساسات یې صدارنګ څرګند کړل. د غونډې په دویمه برخه کې په لزګونو شاعرانو د ډاکټر خالق زیار په غزل ترخی غزلی وویلې چې د سو تنو استاسې په وړاندې کړو
د یووالي لسپرلي مو لرې ساتي زموږ مشر نفرتونو کې خوشحال دی د یتیم د سپورو شونډو په خندا مې د وطن د جوړېدو نیولی فعال دی
ما د مینې په نوم کړی سره او مال دی لا تر اوسه مې پاللی دغه خیال دی او د مالونو امبارونه راته هیڅ دي په لیمو د اوښکو څاڅکی راته لال دی
له وعدې نه دی اوښکی پوره کال دی راشه زړه مې ستا لیدلو ته لیوال دی پښتني نو پټک لکه په سر نیسه رالوتې د پردي تهذیب شمال دی.
ډاکټر خالق زیار په 1955 میلادي کال د درګۍ په سردره کې د ساد ملک خان کره زیږیدلی و او د 2014 میلادي کال د دسمبر په 26مه نیټه د زړه د درېدو له امله عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. دارواخات ډاکټر زیار د تلوسې په نوم د شاعرۍ ټولګه خپره شوې او دا خاوره دا خلک د پښتنو بغاوتونه او مات سنگونه له نورو ژبو څخه پښتو ته ژباړلي کتابونه دي او خپل رباب او خپل نغمه نومي کتاب یې چاپ ته تیار دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ځوان شاعر جلال امرخیل په غږ کې د هغه غزل
اوخ کې بستا په دنیا بل عذاب را نولی بس یو سو ستوري با بنونا حریسان کړې سارا ون کتل او ما غزل ون لیکل صرف نظر دې کړم او ما صرف بیان کړې ته چې مې واورا په خاطر د خدای ثواب را کړه داسې چپ مکه نا نوم بتی په بوتان کې ته او سما ملنګ قلندرې درد په سړک تیر کړه سما ملنګ قلندرې درد په سړک تیر کړه دنیا باوران کړې کثیر دکریوان کړې ته د خدای تعالی له وحدانیت نه چې منکر یې د چا د سترګو په تصویر په سترګو مان کړې ته او په رڼا ورځ چلال دا خوبونه مینه چې په راتل کې براشکت کوم اسمان کړې ته
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.
کلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.